درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا زری رادیو خبرونه ته مو هر کله کو. نن یک شنبه ده د 1320 د ثور نه همو د میلادي 2013 د اپریل 9 هند او چین په افغانستان کې پر ګډو اقتصادي پروژو کې همکاري کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت سروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی په کابل کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د امریکا او جنوبي کوریا مشرانو د کوریا د ټاپو وزمې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې او روسیې پر امریکا تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د شیعه عالمانو شورا همداراز له ولسمشر غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د تذکیرو د ویش د مرکزونو د دیني زده کړو د مرکزونو او هغو سیمو د امنیت کولو ته ځانګړی پام وکړي چې وسلوالې حملې ورباندې کېدای شي. د خبر پاڼې پر اساس د شیعه عالمانو شورا په افغانستان کې انتخابات په سوله ییز ډول د سیاسي قدرت د انتقال یوازنۍ لار وبلله او د ټاکنو د بهیر لپاره د ښه امنیت پر اهمیت ټینګار وکاوه. د کندوز امنیت قمندان د طالبانو لاسته د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. عبدالحمید حمیدی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بازار او شاوخوا سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه وبلله. د وویل د سیمه ایزو پولیسو ملی پولیسو پوستی پر خپلو ځایونو پاتې دي. موږ د ښار له شاوخوا د هغوی د لرې کولو لپاره پوځي عملیات وکړل. ځینې سیمې چې هغوی نیولې وې خلاصې شوې او عملیات بریالي پای ته ورسېدل. وسلوالو طالبانو پرون سهار د اقتیپی بازار د نیولو لپاره حمله کړې وه. یو شمېر خبري رسنوی وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ بازار نیولی دی. د بدخشان والی وایي د دې ولایت پر تیشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو شمېر بېدرکه دي. احمد فیصل بیگزاد د بېدرکه شویو پولیسو شمېر څرګند نه کړ، خو د ټپیانو په اړه یې وویل چې یو تن ژوبل شوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار د یمګان ولسوالۍ له غرنیو سیمو پر تیشکان ولسوالۍ حمله وکړه چې شپږ وسلوال طالبان پکې وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي.
ما مکررن تقاضا کردیم که باید
ولسوالی های وردوج و یمگان. ده برخشان والی وای موش مکررن غشتنه کلی چه وردوج او یمگان ولسوالی چه ده دشمن ده فعالیتون و مرکز دی. لدی زاین نور و ولسوالی و امنیت ده گواش پیشی شی. باید پاکی شی او دشمن لدی زاین ویستل شی. خو پریکره پا مربوط و وزارتون و پوری تراو لری. د برخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د وایندې ډانا وایټ په وینا جیم ماتیس او د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو ویلي دا سي ډیپلوماټیک پریکړه لیک ته ژمن دي چې په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اتمي هڅو د بندېدو ضمانت وکړي. جیم ماتیس هم ټینګار کړی چې امریکا له خپلو متحدانو د دفاع لپاره له خپلې ټولې قوې د کار اخیستلو کلک هوډ لري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون پر ټویټر ولیکل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جان ان سره یې اوږدې او ښې خبرې کړې دي. په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د ویب رسپانې شرق مسؤول مدیر مهدی رحمانیان نیول شوی دی. رحمانیان د یوه راپور د خپرولو له امله چې په مشهد کې د فحشا د ادعاو په اړه و نیول شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا پرون شنبه وویل د راپور تر خپرېدو وروسته ډیرو کسانو پر شرق ورسپانه انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په مقاله کې د ښځو سپکاوی شوی دی. اسنا په مشهد کې د څارنوالۍ د مرستیال حسن حیدری په قول ویلي چې د شرق ورسپانې مدیر مهدي رحمانیان به په توقیف کې پاتې کیږي او د مدعیانو د حیثیت اعاده به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. لاوروف پرون شنبه دا خبرې په مسکو کې د ایران او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل چې پر سوریه د امریکا د متحدو ایالاتو وروستۍ حملې هلته وضعیت سخت خراب کړی دی. په پرونۍ غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وویل چې امریکا په سوریه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا کار باید بند کړي. موږ به پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له ملګرو ملتو سره کار وکړو چې په سوریه کې سیاسي پروسه مشروعیت پیدا کولی شي. موږ په سوریه کې د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې. هغه ته اړتیا لرو څو ملګري ملتونه په دې کې زیات فعال رول ولوبوي. روسیه، ایران او ترکیه د استانې پروسه په نوم په سوریه کې د روان بحران د حل هڅې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. ګرانی په دې خبري مجله کې اوري. هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو پریکړه کړې. د لوګر ځینې اوسیدونکي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښمن دي، خو امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي.
موږ انشاءالله پوره ډاډ ورکوو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر. پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري.
د بلخ ولایت په دوو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنه له ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو له لورې د جګړې له اعلان سره سره ولسمشر غني وایي له دې ډلې سره لا هم د سولې د خبرو باب پرانیستی دی.
جنگ په وخت باندې جنگ وکي او په اني وخت کې د صلح دروازه پرانیستې په خوځو په اني وخت کې چې ټول جنگ لاغې تر جنگ کې.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې ستره غونډه کوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسری رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم اکثره مطالب لوستلی شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com. د راپورونو لمخې هند او چین په افغانستان کې د ستري ګډې اقتصادي پروژې د پیلولو اراده لري. هند او چین غواړي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته په خپلو اړیکو کې د کلونو ترنګلتیا لري کړي. د هند او چین رسنیو پرون شنبه دا خبر د هند د صدر اعظم نریندر مودی او د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر کړ. په دیلی کې د افغانستان سفیر هم تایید کړ چې هند او چین غواړي چې په افغانستان کې ستري اقتصادي پروژې اجرا کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
په نوی دیلی کې د کابل سفیر شهید محمد عبدالی وایي چې د هند او چین په څیر د سیمې د سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو همکاري په افغانستان کې د سولې لټنګښت او اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. عبدالی وویل داسې پروژې یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ثبات ته ګټه رسولای شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د چین په وان ښار کې د هغه هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مرسته یې د ګډو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د آسیا د دې سترو اقتصادي قدرتونو رهبرانو پرون په افغانستان کې د ګډې اقتصادي پروژې د پیل خبره په داسې حال کې کړې چې په نوې ډلې کې د افغانستان سفیر باور څرګندوي چې د سیمې په کچه د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدل به هیوادونه د رقابت پر ځای همکاري ته وهڅوي. په افغانستان کې د هند او چین د ګډې اقتصادي پروژې جزئیات نه دي خبر شوی، خو د عبدالی په وینا له افغانانو سره د مشورې پر اساس به پرمختي. طبعاً دا به د افغانستان د اولویتونو تر تثبیت وروسته د ټولو په مشوره ګڼل کېږي چې په افغانستان کې کوم اقتصادي پروژې پیل سي او مهمې دي. دا بحثونه به په راتلونکي وخت کېږي او موږ یې ټینګار کړی کوو. د هند او چین رهبرانو په وروستۍ غیر رسمي کتنه کې په خپلو کې د سیاسي کړکیچ او سرحدي لانجو د حل لپاره مذاکرې غوره بللي او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا سیاسي پوهه لري چې ستونزې په خبرو حل کړي. د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر په سیمه کې تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او پر ضد یې د ګډې مبارزې هوډ کړی دی. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل ملاتړ کړی دی. پیکینګ د آسیا په کچه د پاکستان له مهمو تجارتي او سیاسي ملګرو هیوادونو بلل کیږي. هند په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د افغانستان له بیا رغونې سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په حواله د افغانستان ولسمشر تیر کال ویلي و چې په 15 کلونو کې به له هند سره د تجارت اندازه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو په افغانستان کې د یو شمېر څارونکو په باور په وروستیو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي اقلیم په مستقیم ډول د هند او پاکستان د رقابت او له چین سره د پاکستان د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل هیله من دی چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به د هغو پروژو چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي ثبات ټینګول دی ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر غنی د دې سیاست هرکلی کوي چې د جګړې تر څنګ به د سولې با پرانیستی وي. ولسمشر غنی پرون وویل د سولې له وړاندیزونو سره سره د طالبانو له لوري د جګړې اعلان هیڅ شرعي جواز نه لري، خو د په عین حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو با پرانیستی اعلان کړ. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع په نړیوالو د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. ښاغلی خادم، په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه وویل
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړی ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي، د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غنی دا خبره تاییدومه، بهترینه خبره کړی ده، ځکه چې جنگ په وخت کې باید سره جنگ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي، او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنگ کې یو سیاست نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښوده، او په عین وخت کې که چېرته ټول جنگ له هغې سره جنگ کوي. ولې دا ډېره مهم مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایي پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح دپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشئ صلح وکړئ. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، به ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه څوک جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده اوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او بیا هم د سیمې د هیوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسۍ د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرې د ولسمشر غنی دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کېږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي، او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي، د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د سولې موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي، هندوستان خپل نیابتي جګړې دلته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیه او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوي دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ او د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم له دې سره د دې خبري مجلې نیمایي برخې ته رسیدلی و. د خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به احمد تکل درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټایمز لایف ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک چې په رایه ورکولو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ ولایت کې د نوملیکنې یو مرکز ته تللی، د سیمه ییزو خلکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې که د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلی یا میزان په میاشت کې ترسره کړي، خو اوس چې د نوملیکنې د بهیر له پایله څو ورځې تیرې شوي دا بهیر ډیر پڅ پرمخ ځي. ورځپاڼه د بلخ ولایت د رحمد آباد کلي د اوسیدونکي کمال الدین له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوی د کلي خلک په یوه جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو کورونه به یې وسوځول شي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړی چې طالبان نه غواړي خلک په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي د طالبانو یو شمیر قمندانانو دا مسله واضح کړې ده او ویلي دي د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کور سوځول یوه کوچنۍ اجازه ده. واشنگتن اگزامینر اونیزه آنلاین خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې په ناتو کې د امریکا د سفیر د هغې وینا په اړه تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي روسیا او ایران په افغانستان کې د بیګونه خلکو د وژونکو تروریستي شبکو ملاتړ کوي. کې بیلې هچسن د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا وینا هم په افغانستان کې او هم د امریکا له پوځي قمندانانو اوریدلې. واشنگتن اگزامینر لیکي امریکایي چارواکو له دې مخکې هم شک څرګند کړی و چې روسیا له یو کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. خبرونه زیاتوي میرمن هچسن دا صریح انتقاد په داسې حال کې کوي چې روسیې او متحدو ایالاتو دواړو د افغانستان د 12 کلنې جګړې لپاره خپلې ستراتیژۍ بشپړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وویل چې له چین سره په ګډه به په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي، خو د ناټو غړو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د ملاتړ ژمنه وکړه. واشنگتن اگزامینر لیکي روسي چارواکو ویلي چې خپله ونډه به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم پراخه کړي، خو خبرونه په ناټو کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې وایي د روسیې لپاره په افغانستان کې د مرستې کولو یوه اسانه لار هم شته.
د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې په ورستیو نامنیو اندیښنه شي. دوی وایي دا وضعیت د خلکو په ورځنیو فعالیتونو، پوهنې، روغتیا او داسې نورو برخو ناوړه اغیز کړی دی. امنیتي مسؤلان بیا وایي د وضعیت د ښه والي لپاره تدابیر غوره کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات او سیمه لا ناامنه کړي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي د دغه ولایت وضعیت به نور هم ناوړه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي ولی وکیل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
زه فکر کوم څومره چې دولت توجه ورته ډېره کړې ده همداسې د دولت وسلوالو مخالفین هم خپله توجه او خپل حدید د لوګر لپاره ډېر کړی ده تر څو یو بل ته څنګه وکولای شي چې د نامۍ او د مزاحمت یو ګواښ جوړ کړي او وړاندیز مې هم همدا ده چې ولس ته باید توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر مرستیال والي قمر الدین شکیب په یوه کمین کې په ډزو وباجو د لوګر د استیناف د محکمې رئیس او د والی ویان د ټاپیان کړل. په خاطر دې هم دغه ولایت لبیل ابیلو ولسوالیونه د نامنیو خبرونه خبرې شوې دي چې یو شمیر زدکونکي او مشهور خونکي پکې وژل شوی وو. د لوګر ولایت د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی دا مني چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات کړي، خو په خبرې د سیمې پولیسو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي.
دشمن د مخامخ جنگ توان هیڅ وخت نه درلود او نه لري. موږ ان شاء الله پورا ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري. په نوي پلانو کې موږ غواړو چې د لوګر ول په سطح باندې ځانګړي عملیات ترسره کړو چې هغه باید مشترک شپنی عملیات وي او پراخ عملیات په ولسوالیو کې مرکز کې ان شاء الله دغه تدابیر لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره به ډیر ژر اقدامات وشي. خلک وایي که دغه ولایت تجدیدي پام ونه شي د کابل ښار په امنیت هم ناوړه اغیز کولی شي.
په بلخ ولایت کې ناامنۍ سبب شوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ځینې مرکزونه بند شي او یو شمیر ونه کړی شي چې په دوامداره توګه دغو مرکزونو ته لاړ شي او یا دا مرکزونه فعال پاتې شي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې دي. مجیب رحمان حبیب زای له بلخ راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې ناامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 13 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د ناامنۍ له امله مسدود شوي، په چاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تللی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سوات کې غونډه جوړوي. راپورونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه سوات ته خلک روان دي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. په دې اړه منور شاه راپور لري.
پښتون تحفظ مومنت نن د سوات په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځای خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل په 8 د پیښور جلسې پر مهال کړی وو. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سوات هغو میرمنو، ماشومانو، بوډاګانو هم ګډون کړی وو چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بې درکه دي. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داول نن سهار مشال ریډیو ته ویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خندونه راپورته کوي خو دوی هیله مند دي چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ په مفاهیم په یو بجا په کابل ګراوند کې دا غونډه کیدونکې ده او زموږ تقریبا غونډه پوره شوې دي. هر څه ټول چټن کې شوی ده. پوره دی مونږه په ډېر شوږي کې دلته لوکل چې زمې ډېر مسئله هم جوړې ده. دلته پر کوم کم کنټینر کمان راوځي او غین بلاک ټول خلکو ته د فشار اچولو چاته به ریټرن کال کوي چاته به کوټه ما ور کوي. خو باندې بیا مونږ خپل د نماز ټول خل او ان شاء الله ډېر په وخت سره تاسو ته خلک راځي چې په شرکت کې یو راو د سواد تاریخ یو ډېر تاریخي غونډه.
محسن داول زیاتوی امنیتی ادارې له دوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خو بریالي به نشي. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې سنا اجاز وویل که څه هم په سوات کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی تمه کوي چې د دې هر څه باوجود به خلک جلسې ته ورځي. نوموړی وایي
ریلیانی وشوی یو بل ورځ وشوی یو پرون وشوی یو ریلی پورا سواد کی تر دمټه پورې پمټه چوک کې مونږ پرون درېدل تمونګه احتجاج هم وکړو نارې هم وهلې په روډونو باندې پیاده لمو ګرځېدو په ګاډو کې هم ګرځېدو دا غي وجه دا چې تاسو ته به پته یو دنیا ته نړۍ ته پته چې په سواد کمال وبو شوي نو باغی کې یو یره دا غیره ختمولو لپاره مونږ په دارې لیو یستې مونږ را کمپینونو سره دره په روډونو باندې نه ناراضي یو د احتجاج وکړو چې د خلکو غا د یره غا خپل څه چې په کما دې ریاستي ادارو کې نه ولې چا چې چته شي
د یادونه دا چې د اپریل په سلی رښتما د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنت ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټه مذاکرات کوي. یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14مې امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د کندوز امنیت قمندان د طالبانو له صد قلایزال ولسوالۍ د اختیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. د بدخشان والی وای د دې ولایت پر تیشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمه ایز پولیس وشل شوی او یو شمیر بی درک دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبري وکړې. په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د ویب رسپانې شرق مسؤول مدیر مهدی رحمانیان نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحده ایالاتو تور پوری کړ چې د سوریې د وشتلو هڅې کوي. او د ارمنستان واکمن جمهوری غوښتون کې ګوند اعلان وکړ چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره به هیڅ کاندید سیالۍ ته ونه دروي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اورید. د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې خبري مجلې په دې ورستي برخه کې د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
شریف زران چلوم. شریف خان
چیرته زران چلوي؟
دا ما بس شرای کې ارزان قیمت.
په ورځ کې څومره خلک درسره ځي او راځي؟
ولا ورځ کله سلی کله منځوسی کله یوم نه یي همداسي. هو
دا زران څومره وخت کې چلوي؟
دا شپږ میاشت کېږي هم چلوي.
او مخکې نه دې څه کول؟
مخکې مې ټکټر چلو پاکستان.
ټکټر خو یا زرانچ؟
نو زرانچ خو دې ټکټر خو یا چې چټي دماغ خراب وي.
دا زرانچ چلای کنه پورس کې څومره ګټه درته لويږي؟
دا ولا کار پوری د کله یو د سلافو مونږ کله د شي یو 300 300 500 وګټو هم د شي.
ان دا کله نا کله خبره ده کنه؟
او قسمت خبره ده کله یو کله نه هم د شي.
ډیر وخت به وي؟
او ډیر واخی خود شي چې کله کله کار یو کله کله کار نه یس درا کېم نه لګي.
تاسو خو په ورس کې له مختلفو خلکو سره مخ کیږئ کنه؟ د دغه خلکو په اړه راته وایي چې کله کرایه تر نه اخلي څنګه وضعیت کوي مجلس کې ورسره کوي؟
نو بس خې څوک ځین خلک خې مجلس کې لار باندې څوک شالته وسر لاړ سو پیسې یو لاس شل زیات هم راکې هم د سې څوک بیا لاس کم یې راځي. دای صاحب
دغه د زرنج کار مو ژوند او کور چلوي کنه؟
ولا خوند نه څه دسي خاص نه چلی سم.
نو بیا چې نه چلیږي لبل خو کوم لار نه در تر خلاصه؟
نه ولا لار به کوم خو خلاص افغانستان کې کار بار نسته.
اورونه یا بلار دی یا بل څه کار نه کوي کور کې؟
او کوي دومره نه غټي خوند نشته. ولا
ولی خوند نشته
دسي کار روزګار خاص نسته.
خو مسله به دا هم وي چې نن سبا ډېر خلک مثال زرن چلوي ډېر خلک دکان کوي یعنی هغه خلک ډېر شوي دي چې یو ډول کار کوي.
ولا زرنج ول بیخي زیاتې بې اندازې دومره زیاتې چې ګوري چار چېرته ګوري زرنج زرنج داسې سال ځکه کار روزګار داسې خاص خوند نهست.
ولې داسې یو ځای ته نه ځي چې هلته دا زرنج ډېر نه وي؟
همداسې ځای نهسته چې کوم ځای ته ځي په کابل او د افغانستان کې چې ګرځي بې زرنج کار کوي زرنج زیات. ولا کدوم رو دغه نست
د دې خپل کار یو جالب خاطره کراته وای
وکم اورش پیسې لګ زیاتی وګټ پاغور ډیر خان دو واو ډیر خان دو پاغور
انده استا جالب خاطره ای
راضی پښمن کی کله نه کله
او دا پدې لچتا میش ګټه وکړې و میش خوشاله وی و خاندې مننه
ډیر مننه
له تاسو اوریدونکو